ستړي مشهي لازدي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې په عدلي او قضایي چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ارتفاع وایي حکومت ته نږدې یو شمېر کړۍ هڅه کوي څو راتلونکي ټاکنې بحران ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسوي پروګرام ته په خیر راغلاست. په موږ کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان جمهور رئیس په دغه هیواد کې خپل سر وسلوالو ډلو ته خبرداری ورکړ چې قانوني چلند به ورسره وسي، او ویل چې هیڅ چاته به د عزلي او قضایي ادارو په پریکړو کې د مداخله اجازه ورنکړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې نشي ثابتولی چې د ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي سرحد دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن فلپین ته ورسید. پام وکړئ د دې ساعت پوره مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغانستان خلک له بې قانوني بې حوصله شوي دي، او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د څارنوالانو د کنفرانس د پای په غونډه کې د وینا پر مهال وویل:
افراد مسلح غیر مسئول، با وضاحت برتان میگم، اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در قفس انداخته میشید.
دغه وینا او د دې کانفرنس نور جزئیات په ورسته خبرونه کې په یو رپورت کې درته وړاندې سي. د افغانستان د پوز لوی درستیز شریف یفتلی وایي د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوري شوې ده. شغل یفتلی نن ولسی جرګې ته چې د سوال او جواب لپاره ورغښتې وویل:
ولی بعد از اینکه آرابرد امریکا اعلان شد جنگ آمد در 90 ولسوالی
دوی په اسد کې د افغانستان په 122 ولسوالی کې جنگ وکړ چې د امریکا ستراتیژي اعلان شو د جګړې لمن نوی ولسوالی تر غونډه شو. اوس په یوازې اتاتیا ولسوالی کې ځای ځای جنگ دی. د امریکا ولسمشر د اگست په 28 د افغانستان او پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې دا نشي ثابتولی چې د ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي سرحد دی. د دې وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال نن د ډیورنډ نامنلي کرښه په نوم په سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل:
د تاریخي افغانستان خاورې په زور نیول شوې دي، او که نیول کېږي نو په زور نیول کېږي، دا په محکمه کې نه نیول کېږي، په ملګرو ملتونو کې نه نیول کېږي، په هیڅ قانوني مراجعو کې په نړۍ کې نه نیول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر امتداد د خاردار سیمه او نورو موانعو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په کونړ کې نن د هغه ولایت په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلکو د الکترونیکي تذکرو په اړه د ولسي جرګې د دریځ پر ضد لاریون وکړ. مظاهره چیانو نارې ویلې چې په الکترونیکي تذکرو کې باید هر وګړی افغان او مسلمان وپېژندل سي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي عثمان نن ازادي راډیو ته وویل:
څنګه پښتانه نه دا کوي په خپل شخصي اغراض او د خپل مفاداتو لپاره دا فریک لکه دا دا فریک لمته هیڅ قسم منظور نه ده، او په کله کو ټکو سره بدلته وغندل شوله، او بیا به من شر لا دامن غندو.
په اسداباد کې نن مظاهره د چغان له څلور لارې پیل شوې وه، او د شهیدانو په چوکې په سولیز ډول پای ته ورسېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلپین ته ورسېد. دا د لرې ختیځ هیوادونو ته د جمهور رئیس ترامپ ته د 13 سفر وروستۍ برخه ده. ترامپ به د سې شنبې تر ورځې د فلپین په پلازمېنه مانیلا کې وي، او هلته به د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو آسیان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ تر رسېدو څو ساعته مخکې د فلپین د مظاهرو ضد پولیسو سلګونه فلیپینیان چې د امریکا پر ضد یې لاریون کړی و خواره واره کړل. پولیسو هڅه کوله چې په مانیلا کې د امریکا سفارت د مظاهره چیانو د رسېدو مخنیوی وکړي، او له دې امله یې پر خلکو اوبه وپاشلې. تهران د بحرین ادعا رد کړه چې وایي هغو وسلوالو چې د نومبر په 10 نیټه د ابو صعفه د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې وه له ایران سره تړاو درلود. ایران د بحرین تورونه بې اساسه او بې ارزښته بللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرین چارواکي باید پوسی چې د داسې غلطو او بیا اساسه بیانونو د خبرولو او د تورونو پوری کولو د ماشومانه لوبي وخت پای ته رسیدلی دی. د بهرین د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې په وروستیو کې په هغه هیواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او د ایران د اړیکو په مرسته شوي دي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام د بحرین په ابو صافه تاسیساتو کې د انبی په نوم د تیلو پر نلیکه حمله وکړه او د بحرین د کورنیو چارو وزارت د حملې ته د تروریزم خطرناک عمل نوم ورکړ. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په بارسلونا کې لشتر لږه و نیم لکه کسانو پرون مظاهره وکړه او د بیلتون غوښتونکو د توقیف شوو مشرانو د ازادۍ نارې وهلې. د بارسلونا پر سړکونو پرون د خپلواکۍ د پلویانو په مارش کې د کتلان بیرغ رپیدو او خلکو د سیاسي زندانیانو د ازادۍ غواړو نارې وهلې. د اسپانیې سترې محکمې په کتالونیا کې د سیمه ییز حکومت او د کتلان د ملي اسمبلۍ پخواني اته غړي د بغاوت فتنې اچولو او له ملي پانګې د ناوړه استفادې په جرم زنداني کړي دي. د کتلان د پارلمان مشر په یو سلو $15,000 ضمانت راخوشي شوی دی. د کتالونیا سیمه ییز حکومت د اکتوبر په لومړۍ نیټه له اسپانیا د جلا کېدو ټول پوښتنه وکړه چې د اسپانیا مرکزي حکومت غیر قانوني بللې ده. د اسپانیا حکومت ویلي چې د روان میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه په کتالونیا کې آزاد انتخابات وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې مداخله وکړي.
ما مداخله نمی کنم و هیچ کس اجازه مداخله در فیصله عدلی و قضایی افغانستان نمی با وضاحت براتون میگم اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در خمس انداخته میشید.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وایي پاکستان داسې هیڅ اسناد نه لري چې له مخې د ډیورن کرخه رسمي وپیژندل شي.
د تاریخي افغانستان خاورې په زور کې ول شوې دي او کلیوالتي په زور کې په ملګرو ملتونو کې نه په هیڅ قانوني مراجعو کې نه لري.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو نه د سر یو شمیر بنسټونه حکومت ته نږدې یو شمیر کړی په دې تورنوي چې غواړي راتلونکي ټاکنې بحران ته یوسي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د ټاکنو ترسره کولو ته کلکه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپله باندې د ټاکنو په چارو کې لاس وانه کړي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاس وانه وکړي.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپه واورې. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بې قانونۍ له امله پوزې ته راغلي دي. د ولسمشر په خبره هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په پریکړو کې مداخله وکړي. ښاغلي غنی چې د سرنوالانو د پای په مراسمو کې خبرې کولې، همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله هم ګواښ وکړ. د ولسی جرګې منشي بیا وایي حکومت باید په ټولو قانون یو شان پلی کړي. محمد عزیز پردیس سره سټوډیو کې دی او نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ ویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل
ما مداخله نمی کنم
دی وایي زه مداخله نه کوم او هیڅ چاته د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیې منفي اړخ دی. موږ باید اول له زور او غږیږو، ځکه ګواښل کیږو او ګواښ په ګواښ ثوابوو. غیر مسؤولو وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو وکړ په قفس کې به واچول شئ. د افغانستان خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوي، خلک د نتیجو انتظار باسي.
مردم انتظار رسیده دارن که در پایین نتیجه است.
ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچا د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنس پر کاری همغږی د ټینګار ترڅنګ ویل چې له دې وروسته باید سیمهیز چارواکي له یو بل سره چاري یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نه شي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی و ویل راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړي. عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخره چې د مونږه قضات او څارنوالان او پولیس د مونږه دا قانون یو شان تطبیق کړي. داسې نه شي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو پنچا ورسره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د ښاغلي ځاځي په خبره په ځینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نوموړی وایي که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
زما همکار حدیث پردیس و چې د ولسمشر د وروستیو سرګندونو چې د عدلي او قضایي ارګانونو د چارو په اړه کړې وې ریپورت وړاندې کړ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښه دې د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرښې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل چې د ډیورنډ کرښه دا وخت ځکه د بحث وړ ده چې په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داس حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړې، په افغانستان کې د دغې کرښې د خپلولو په اړه د واحد دریځ او ملي اجماع د جوړېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلي کرښې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل پاکستان دا کرښه په محکمو او ملګرو ملتونو کې نشي ګټلی، خو پر وړاندې باید د ټول افغان ولس ملي اجماع موجوده وي.
سلامتی
دا سیمینار د لوی افغانستان تحریک لخوا را بلل شوی و چې په باور یې دا وخت په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي او د دغو فرصتونو نه د استفادې په خاطر دوی په بیلابیلو سیمو کې غونډې رابللې دي. دغو فرصتونو ته په پام ښاغلی لیوال وایي په سیمه کې د یوې بلې تجزیې امکانات شته. دی وایي د اقتصادي سرچینو د ویش پر بنسټ او د لویدیځو تولیدي او صنعتي قدرتونو د لیوالتیا پر بنسټ په سیمه کې یوه نوې خطکشي په پام کې ده چې که افغانستان له فرصتونو سمه استفاده وکړي وخت د افغانستان په ګټه تمامیږي. د ډیورنډ له لانج منې کرښې 124 کاله تیریږي چې پاکستان د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پرېکړې کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدلی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. له دې سره افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د افغانستان په خاوره اوږدې جګړې د دې لامل شوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغه اړه په خپل ځان پورې وتړي، کنه نو د دوی په نظر هغه هیواد د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. د ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق دغه څېړنیز سیمینار ته په وینا کې پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد وباله چې د ده په وینا هر وخت یې د تجزیې امکان موجود دی.
کومه کرښه نشته، افغانستان سره ډیورنډ نه ده، د افغانستان کرښه افغانستان ده او د دواړو خواوو د دې منفیسي فرضي کرښې یو ملت ده. دا د افغانستان د ملت یوه برخه ده، ډېره مهمه برخه ده.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستان یې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غځول پیل کړي او تېره اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرښه رسمي بللې ده، خو د اروپایي ټولنې مرستیال بیا دا کرښه جعلي یاده کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت وایي په دې اړه بحثونه ښیي چې وخت بدل شوی او د دغه هیواد فعاله ډیپلوماسي او اقتصادي فعالیتونه روان حالات په خپله ګټه څرخولی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
تاسو له ازادي رادیو څخه مخمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس شاوخوا ته راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات بحران ته ولاړ شي. د سرګندونې د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو په غونډه کې وکړې. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفاوای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایي رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان شپاړسم نیټه اعلان کړې ده، خو ټیفا په خپله انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د همدې کال میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمېر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي له خوا ور باندې غور روان دی. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچول داسې څه نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی وري ماچوای حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وزنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چونان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي، نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپله باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکوي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته وغواښت. امنیتي موضوع په اړه بل ریپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي د ناټو په غونډه کې پر ګډون سربیره په هغه مهمه ناسته کې هم ګډون کړی چې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه ناسته د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتي وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
برلاوي اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې
دی وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت پاړه هم په هغه غونډه کې چې د جرمنی په ګډون د اتلس هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې وه ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قواتای جرمني د دوجې حمایت وکړن تا امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو تر څنګ د منځني اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړي توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په وروستیو کې خو داسې رپورټونه هم خبره شول چې کرملن د دغه امنیتي غوښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسی غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي.
بل پلو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په اته اتیا ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیا غونډې ته وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل فعالیتونه پراخ کړي. یوسف خان زدران او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات او فعالیتونه د دې لامل شول چې د مشرانو جرګې غړي د هیواد لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال استجواب کړي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل درې میاشتې وړاندې د هیواد په 122 ولسوالیو کې جګړې وې، خو د افغان ځواکونو د هڅو په ترڅ کې دا جګړه اوس اته اتیا ولسوالیو ته راکمه شوې ده. ښاغلی یفتلی وایي د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مهارولو لپاره دوی د منی د پیل رئیس درې نوی پروګرامونه هم پیل کړی دي.
اول تمرکز اساسي بالای رهبری شبکای توریستیا
دی وای زمون لمړی تمرکز د تروریستی شبکو د حکومت د مخالفینو د رهبری لمنځه وړل دي. د کشفی او استخباراتي بنسټونو د اطلاعاتو پر بنسټ قاطع او تصفیوي عملیات او د غولسوالیو آزادول چې تیر کال د حکومت له حاکمیت وتلې وي ترڅنګ 1390 مریض کال ته چمتووالی
97 است.
د افغانستان لوی درسیز د مشرانو جرګې غونډې ته ویل د ملي اردو تلفات د 13 میاشتو په پرتله کم شوی او د افغانستان دفاع وزارت د راتلونکي ژمي لپاره هم د منظم پلانونو د پلی کېدو هوډ لري. خو د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پراخ فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له امنیتي او دفاعي مسؤلینو غواړي چې د مهارولو لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزای
د افغانستان وسنۍ وضعیت په 22 ولایتونو کې جګړه د دې ولامل څخه په 2 ولایتونو کې شدیده جګړه هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې لوېدلې دي او زموږ ولسونه په سخت حالات کې وسپیلن قرار لري. یعنی د دې لپاره تاسو څو پروګرامونه لري چې دغه سیمې د ژمي پر رسیدو سره تاسو د وسلوالو مخالفینو څخه خلاص کی
نام نه د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیتونه د تختونو او قاچاقو غنې پیښې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو لوی اندېښنې دي.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو د امریکا ولسمشر وایي د هم د روسیې د ولسمشر پر صداقت باور لري او هم د امریکا د استخباراتي درو پر هغه وایي دا چې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په لاس وهنه ترونوي. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې له دې چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا پر لور وخوځیږي هڅه وکړه چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په مسله کې یو لوری هم له ځانه خفه نه کړي. ښاغلی ټرمپ نن په هانوی کې د ویتنام له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای هم د امریکا د استخباراتي ادارو پر دې تورونو باور لري چې وایي روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر صداقت چې دا تورونه ردوي.
زه
فکر کوم چې ولسمشر پوتین پر اختیار هم دا احساس لري او په کلک احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه په دې کلک باور لري. ښاغلی ټرمپ په همدې خبري غونډه کې زیاته کړه زه د خپلو ایجنسیو پر خوایم په تیره هغه څه چې د دې ادارو مشرتابه وایي زه پر خپلو استخباراتي ادارو باور لرم ما له هغو سره یو ځای او خورا زیات کار کړی CIA او د امریکا نورو استخباراتي ادارو د خپلو څیړنو په نتیجه کې ویلي چې روسیې د متحدو ایالاتو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ولسمشر ټرمپ سره مرسته کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ماته کړې یوې ځانګړې کمیټې چې د ټرمپ د کمپاین د غړو او مسکو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي تر اوسه د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر او یو بل همکار په هغه جرمونو تورن کړی دی چې له انتخاباتي کمپاین سره اړوند نه دي همدارس په کانګرس کې هم څو کمیټې په دې اړه څېړنې کوي ولسمشر ټرمپ د آسیا پنځو هیوادونو ته د خپل دیارلس ورځني سفر په ورستی ګام کې نن او پرون په پرله پسې ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څرګندونې وکړې
د کونر په مرکز اسد آباد کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې د هغې پریکړې خلاف لاریون وکړ چې په کومه کې په پیژن پاڼو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د لیکلو مخالفت کړی دی نور حال د روحالله نوري په راپور کې
مظاهره سهار 9 بجې د چغان له دولاري پیل شو او د شهیدانو په څلور لارې کې د غرمي په 11 بجو د امنیت په فضا کې پایتا ورسیده موري عثمان د مظاهره په یو څنډه کې ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې افغانان او مسلمانان وسیږي نو لازم ده چې په پیژن پانو کې هم دغه دوه سپیشل نمونه ځای شي او که هر څوک د دغه نمونه مخالفت کوي نه هغه مسلمانان دي او نه هم افغانان
دا پریکړه چې دی وکړه دا د ولسمه په نمند غیم نه دا دی خپل شخصي نظر دی زمونږ د افغانستان کوم ولس شه دی ټول ولس کدا الته نمند دی ولسمه ته کوسو کی د ولسمه پښتنه نه دا کوي په خپل شخصي اغراض او د خپل مفادات لپاره دا پریکړه کړه دا پریکړه موږ ته هیڅ قسم منظور نه ده
شیخ القرآن مولوی رحیم الله ول کوم وکیلانو چې د افغانیت او اسلامیت خلاف رای ورکړي هغوی د اسلام او افغانستان د دفاع لپاره قربانی نه د ورکړي نو ځکه په قدر نه پويږي او چا چې قربانی ورکړي هغوی کورونو کې ناشتي
هغه افغانان چې دغه د اسلام لپاره قربانی ورکړ دغه په پارلمان کې نشته دی په پارلمان کې هغه څوک چې د اسلام لپاره قربانی ډیره کم ورکړي نه په دې باندې هغه دردېدلې دي په اوس اکثریت باندې چې کوم پارلمان کې دی هغه د اسلام درون لپاره قربانی نه ورکړي
مظاهرین ویل ک چیرته وکیلان خپل پریکړه بیرته وانخلي او په تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ رای ورنکړي نو دوی به تر کابل لاړ شي نو هلته به د ولسمشرۍ د ماڼۍ او پارلمان مخې ته خیمه ووهي
د اوروزګان چورې ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیږد مخه نیولې ده د دوی په خبره چې د غلطه اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بیسارې توګه لوړې شوې دي نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې
نمن پیدا کیږي نه سیر پیدا نمخه من پکر کوي هغه پکر لره باندې وده
ولی عام ولس قرباني سي انسانانه دي
دا اسستړې مون چې د ګورم په ډوډۍ باندې ما گزارات
دا 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 فریاد د اورزګان د چوري ولسوالۍ د جګړه زپل دي دغه جګړه زپلی وایي وسلوال طالبان غواړي دی للو جمړ کړي او رست خپل هدفونه ته ځانونه ورسوي دغه خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تیر شلو ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د تلو او راتلو لارې وربندې تړلې او دغه راز ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیږ مخه هم نیولې دی وايي په یادو ولسوالۍ کې اوس د خوراکي توکو بې اسمان ته ختلې او زیات شمیر خلک اوس له لوږې تاړسوي چې له یادو ولسوالۍ څخه کوچ وکړي دغه جګړه زپلې او کړېدلې دولت ته خاص کوي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې دي د وسلوالو طالبانو له منګولور خلاصې کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي د چوري ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي
از ما سره تا کړی د نیواله لته په غرو کې تا کوي وای دا غوټه به نور بازار خواته نه چره نه دی ولسوالۍ او دغه په مابینس کې لاري بندي دي ګرد طالبان غوټي وشان بازار خواته نه پریږي دا خاصه را پریږي
نو خو و با وطن می وشته کاختیا سره باندې نه من پیدا کېږي نه سیر پیدا یو ډبا غوړې دوه منه په 1500 تر رسید بل په 3000 ده.
دغه خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې پرشکیل خو هم ژغ وکړ چې لدی څخه په خپل منځونو کې د سپر په توګه کار نه اخلي او خپل ورځنی چارو ته خوشی کړي. لدی سره د یادی ولسوالی ولسوال امین الله خالقی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو دا سیسکاری چې تر واسه پورته خبره ده او د ولایتي ادارې د مرستې په تمه دی. نوموړی خپل هم ورته څرګندونی لري.
د فوراکي توکو پر بنا باندې دا د دروشان لار د نیازو پر انتخاب باندې دا د اویو خواته ګرځي، نو په دې خوا باندې موټران نه راتلي دا اویو خواته دی.
که څه هم له تیرو شلو ورځو راهیسې و دغې ولسوالۍ ته د خوراکي توکو مخه وسلوالو ته